السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه یو ساعته ده چې په څو شیبو کې د راپورونو او تحلیل برخه پیلېږي. خو خبرونه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومې اجدې له شلمې په سیلابونو، اور لګېدو، ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه سوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ سوي او 10000 څاروي هم تلف سوي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هوا سړه څپه د لارو د بندېدو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو سبب سوې ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي له ښوونځیو بې برخې دي. دې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نیسي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه لیکلي دی وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي، له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکي موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه سوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لنډ کروزر موټر د مایمۍ ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور سوی چې شپږ کسان یې مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله سوي، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ سوي او دغه موټر د بدخشان د مرکز د مایمۍ ولسوالۍ پر لوري روان و. د واورې زیات ورښت، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ډیرو ټرافیکي پیښو اصلي علت بلل سوی دی. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستایکو وایي د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چلنجر دوه په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په مرکه کې پریستایکو ویلي دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنګي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو بیا ټینګار وکړ. د ترکیه د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې ښاغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکي سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لویې نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د ښاغلي کربی په وینا دا اقدام به د بایډن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه یې کولای شي چې ژمنه یې کوي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نشي کولای یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
ځینې شنونکي وایي د واشنګټن او نورو سازمانونو خبرداری یوازې په بیانونو پورې منحصر دی، خو د طالبانو کړنې څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي، دوی فکران دا کار کوي، همدا د دوی پالیسي او عمل ده.
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیې او ایران تر ټینګار وروسته ځینې افغان میرمنې وایي چې د دوی دغه شرعي حق دې ورکړل سي. کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه بند شوي.
یو سلو 250 مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو. متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره څه راکمه شوې ده.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کوټونو د جوړولو فرصتونه زیات دي، خو عملي کار نه دی سوی.
کجری محلی او مرکزی حکومت د نورستان سندونو ته توجه وکړي او په پراخه پیمانه سرمایه‌گذاری وکړي. زه مطمئنم چې یوازې کلګوش بند به کافی انداز کې ټول هیواد ته برق ورکړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې دا هم درته وایي چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب خبرداری ورکړی چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند مسایل راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې کولی سي او نه یې هم غواړي چې وی کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. دا هم تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. بلینکن چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي طالبان هغه څه چې وایي نه شي کولی وایي هم نه غواړي چې وایي کړي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نه شي کولی یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا له خپلو ژمنو سره د دوی یو ستر شاتګ و او موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې دې اقداماتو ته سم ځواب ووایو.
انتونیو بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې. خدای هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې ترهګرو هلته یو ځل بیا په تنځایونو جوړ کړي، یو ځل بیا به پرې برید وکړي، هغه ډول چې د دله قوله د القاعده مشر ایمن الزواهیری په نښه کړ. خو د بلینکن په خبره له ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه کوم ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت له ویندویانو مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې ویلي چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته او په دې هیواد کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو د زده کړو او کار محدودیتونه پلي شوي او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار وکړي او د غشان له شپږمو ټولګیو پورته خونځیو او د تحصیل لپاره پوهنتونونو ته لاړ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي پلاوی افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو له طالبانو د هغو فرمانونو لغوه کېدل غوښتي چې د میرمنو او نجونو حقونه پکې محدود شوي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي دفتر یا یوناما تېره شپه ناوخته یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان نجونو او ښځو اوسني لګیدلي بندیزونه هغه میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو دې جګپوړي پلاوي په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره په لیدونو کتنو کې په ملي او نړیوالو ادارو کې د افغان میرمنو د کار په بندیز اندېښنه شریکه کړې او دای هم ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ګڼ شمېر موسسو کارونه ټکنی کوي چې د میلیونونو بېوزلو افغانانو سره مرستې کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویرونکي او په نړۍ کې له یوه زیان سره مخت حالت کې دی. د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم ویلي افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حزبېدو په وړاندې په مېړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی او ځانګړي استازي په بروکسل کې ناسته کړې او د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه کړي. په دې ناسته کې له زده کړو او کاره د افغان نجونو او ښځو د راګرځولو تر څنګ د افغانستان په بشري وضعیت هم بحثونه شوي، خو نور جزئیات نه دي خپاره شوي.
اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه یې کولی سي چې ژمنه یې کوي، سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او سازمانونو په ځلونو طالبان د بشري حقونو له مهمو سرغړوونکو ګڼلي. خو د نړۍ دغه فشارونه ولې تر اعلامیو او شعارونو پورې منحصر سوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له سیاسي شنونکي کبیر حقمل څخه د ملکي په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده.
اصلا طالبان دی و ډیر ټیپیک مذهبي او ملایي بیکګراوند لرونکي، نه یوازې بیکګراوند بلکې مفکوره لرونکي خلک دي. هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي، دوی فکران دا کار کوي، همدا د دوی پالیسی او عمل ده. د طالبانو اداره یا اوسنۍ حاکمیت که تاسو راواخلی او چیرته لري د افغانستان یو کلیوال جماعت یوسی او دغه د ملا مفکوره راواخلی، مطلقا په همغه شکل سره ده. دا د طالبانو جهانبینی ده، دا د طالبانو لیدلوری ده، او طالبان د همدغه فکر سره لوی سویر پایدلی دی، او همدغه د دوی د پالیسۍ یوه مهمه برخه ده چې دوی بیا پر مخ وړي.
حکمل صاحب، په تیرو 13 میاشتو کې له طالبانو سره د تعامل خبره ول یوازې تر اعلامیو او شعارونو پورې ځانګړې شوې ده؟
اصلا دنیا د طالبانو د توافق په کولو سره یوه ډیره شرمونکې تجربه وکړله. د دې ناکامې او شرمونکې تجربې نتایج ورځ په ورځ دنیا ته ښکاره کیږي. هر څه کوشش چې دوی وکړي چې د دې شرمناکې معاملې پړه پر افغانانو یا پر افغان حکومت واچوي، هغه اوس له پټېدو نه دا موضوع وتلې ده. دوی ټوله دنیا ته په دې قناعت ورکړي، او حتی مکتبه کې ناستل مکتبه ویل چې طالبان هغه طالبان نه دي، موږ افغانانو ته چې موږ هر ورځ ورسره په جنگ لګي او موږ ورسره په مړی ژوندۍ کې لیدل، موږ ته دوی لار معلومه، دوی به موږ ته په دې قناعت راکاو چې نه، طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان تغیر شوی دي. خو دا قصه دا رقم نه و. دوی په یو غفلت کې ګیرو و، غولول سول د زلمی خلیزاد او د امریکا له خوانه، او اوس بیرته امریکا د دې لپاره چې د مسؤلیت پیټی پر نورو باندې واچي، یا حداقل د خرابې په وخت کې اول غږ وچات کې دوی خپل د خبره راپورته کوي.
بلی ډیر مننه اقمل صاحب. دغه د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته سفر درلود او دغه سفر پای ته ورسید. په دغه تړاو باندې هم غواړم ستاسو نظر ولرم. دغه سفر ستاسو په نظر څه پایله ورکړله او څومره مهم وو؟
هیڅ سفر به نتیجه ورنه کې پر دې صاحب. طالبان د بهرنۍ ډیپلوماټانو او د ملکی مامورینو په غولونه کې، د هغوی په مصروفولو کې، او د هغوی په تطمیق کولو کې ډیر ښه مهارت لري. دا کار دوی په قطر په ناسه کې هم وکړ، د قطر په تړون کې هم وکړ، اوس هم له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کوي. دوی ډیر ښه جست او حرکات د ورورولۍ د ژوندانه کوي، اما په عمل کې داسې خلک نه دي. هیڅ داسې سفرونه په نتیجه ورنه کې. طالب یو نوې پدیده نه ده. زه دې ته حیران یم چې دنیا ولې له طالب نه یو ډیره پیچلې پدیده جوړه کړې. طالبان د حاکمیت یو 15 کلنه دوره په خوا لري، همدغه رقم ناستې، همدغه رقم کې ناستل او تعاملات د دنیا ورسره و چې تر اخره پورې تغییر پکې را نغی. 40 کاله سابقه د تروریزم لري چې ترهګری وکړي، انسانان یې ووژل، بیا هم په هیڅ ډول مکالماتو کې په غو ډول سره چې باید دوی تغییر کړی وای، دوی کې تغییر را نغی. او وسدا د بیا شاوخوا 1.5 کال د حاکمیت کې چې دوی واکمنی ترلاسه کړې ده، او بیا هم هماغه خبرې دي.
دا سیاسي مسایل شنونکي کبیر حقمل وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګری د وادي په حال کې نه ده. نوموړي پرون د امریکا شیکاګو پانتون کې ویلي امریکا د دې توان لري چې په افغانستان کې ترهګری له منځه یوسي. دا هم په دې اړه راپور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي چې ترهګری په افغانستان کې نه ده ډیره شوې. هغه د جمعې په ورځ د شیکاګو پانتون د سیاست په انسټیټیوټ کې وویل تر ډیره بریده د احتمالي ګواهونو په تړاو انګیرنې واقعیت ته نه دي رسیدلي. بلینکن په خپل خبرو کې په کابل کې د القاعده مشر احمد الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل چې امریکا د دې توان لري چې ترهګری په افغانستان کې له منځه یوسي.
تر ډیره بریده د احتمالي ګواښونو په تړاو انګیرنې واقعیت ته نه دي رسیدلي. تر اوسه موږ په افغانستان کې د تروریزم د رامنځته کېدو شاهد نه یو، او که چیرې ولیدل شي چې ترهګر هلته یو ځل بیا پټنځایونه جوړ کړي، نو بیا به پرې برید وکړو، څنګه چې د القاعده مشر ایمن الزواهری مو په نښه کړ.
په کابل د طالبان له واکمنۍ د 2 میاشتې وروسته القاعده مشر ایمن الزواهری د امریکا په یو هوایی برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو. دا په داسې حال کې دی چې طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ور نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه کې د متقابلې ګټې او ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته په اشاره لیکي چې طالبان حکومت د امنیت د ټینګښت په اړه خپلو کړو ژمنو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې دی چې د نظامي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د انټونی بلینکن خبرې په اړه غبرګون ښودلی او ویلي چې افغانان له وړاندې د ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي او دوی امریکا د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه په بې غورۍ تورنوي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله نادم ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان تروریزم توصیه نه افته، البته
د امریکا او د هغوی د نږدې متحدینو په اند په افغانستان کې ترهګري پراختیا نه ده موندلې، خو په افغانستان کې د تیرو 40 کلو راهیسې ترهګري شته. خلک له حاکم نظام چې د امریکا په وسیله واک ته رسیدلي رنځوړي، ماشومان ښوونځي ته نشي تلی، کاري مسؤلیت نه لري، ان خپل د شخصي ژوند مسؤلیت هم نه لري،
زندگی خوشي خوده نه دارن.
د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې دوی د خزو او جنونو حقونه مراد کړي، خو لا یې هم د اسلامي شريعت څخه مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. پر خزو یې تر پخوا هم لا ډیر محدودیتونه وضع کړي دي. افغانستان کې د طالبان له بیا واکمن دي ورسته په کابل او یوش مه نور ولایتونو کې غني چودنی شوی چې ډیره قربانيان ولسی وګړي دي. هدايش خراسان څنګه تر ډیره د غبريدونو مسولیت منلای د سیمه هیوادونه په بیلابیلو غونډو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پرشتون اندېښنه ښودلې ده.
کندهار کې د کبانو دروزنې شاوخوا 355 فارمونه بند شوي. په دې ولایت کې مخکې تر 1500 ډېر د کبانو دروزنې فارمونه فعال و، خو اوس شمیر کم شوی.
دا د کندهار ښار په لویدیز باغ پل سیمه کې د 3000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولي وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهره د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندې مایان مرباسو د اوبو څخه ورته پخوي، نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم مایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر طلبانې مشت اقتصادي هم تمامیږي، زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو او د دې ځای څخه نورو فارمداران ته هم چیچان د مایانو چیچان ورکوو چې روزي یې د روزنې په بخش کې د هغو حاصل بیرته موږ رانیسو یا نورې مایپزي یو څخه رانیسي.
په دې لوی فارم کې روزل شوي کبان وړاندې د پلازمینې کابل تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوس یې زیات په کندهار کې په مصرف رسیږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار ښه شوی، خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل شوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو، خو اوس دغه شمیر 1250 ته راکښته شوی.
غټ مشکل دغه وچکالۍ دی چې ورځ تر بلې فارمونه سپتیږي او د مایانو د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو فارم ته باندې خبر ده چې هغه تولید بیا راکمیږي. د کندهار په کچه کلنۍ تولید په اوسط ډول 4500 ټنه کې 4500 ټنه. مخکې د کندهار څخه د کندهار روزل شوي مایان یعنی فارمون کې روزل شوي مایان کابل ته ډیر تلل، ژوندي مایان هلته بیا خلکو استعمالول خوړل، اوس یوازې په کندهار کې استعمالیږي. کندهار څخه د باندې نه دیوتل.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره شوی او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
تولید موږ لرو گراس، گلفام او سلور 1250 په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو. چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره سره کمه شوې ده چې په بعضو ساحو کې
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري. خو د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولی دغه غوښه وپیري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د ایران سپای پاسداران انقلاب خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. اروپایي پارلمان د چهارشنبې په ورځ دغه ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړ. اروپایي ټولنې او تر هغه مخکې د امریکا متحده ایالاتونو سپای پاسداران انقلاب په ایران کې دننه او بهر د دې ځواک د اقداماتو له کبله تروریستي ډله بللې ده. تفصیل له احمد تکلنا.
سپاه پاسداران انقلاب نن اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د دې ډلې د شاملولو پریکړه یو لویه غلطي ده. ایران د خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو پارلمان د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت سپاه پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. دا پریکړه د دې ځواک تروریستي فعالیتونو په ایران کې د خلکو د وروستیو اعتراضونو ځپلو او روسیې ته د بي پیلوټه الوتکو ورکولو ته په پام سره شوې ده. دا پریکړه اجرایی تضمین نه لري، خو داسې مهال اعلانیږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لا پخوا پتیلې چې راتلونکې اونۍ به د ایران پر حکومت د بندیزونو د زیاتولو په اړه خبرې کوي. د سپاه پاسداران د اړوند خبري ویب سایټ سپاه د راپور له مخې د دې ځواک عمومي قومندان تورن جنرال حسین سلامی ویلي چې که اروپایي ټولنه دا تیروتنه کوي نو باید له عواقبو سره هم مخامخ شي. نوموړي همدراز ویلي اروپایي ټولنه فکر کوي چې په دې ډول اقداماتو سره به د دې لوی پوځ بنسټ ولړزوي. هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله له دې ګواښونو ونه ویریږي. د سلامی له څرګندونو مخکې د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف چې د سپاه پخوانی قومندان و هم د اروپایي ټولنې د پریکړې پر وړاندې غبرګون وښود. د سپاه وې پانې د راپور له مخې نوموړي ویلي چې پارلمان به د هرې هغې پریکړې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي چې دې ځواک ته زیان رسوي. د بسیج په نوم د رضاکارو ملیشو ځواک د سپاه پاسداران یوه برخه ده چې په ایران کې له سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو مظاهرو د ځپلو دنده لري. د مظاهره ورسره له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه پیغله د پوره حجاب د نه مراتولو په پلمه د پولیسو لخوا ونیول شوه او وروسته یې په توقیف کې سا ورکړه. ایرانی چارواکي وایي د دې اعتراضونو له پیل وروسته د ناامنیو په پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون سلګونه کسان مړه او زرګونه نور نیول شوي دي. سپاه پاسداران چې په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب لنډه موده وروسته رامنځته شو یوازې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته مسؤول دی او خپل پلي سمندري او هوایي ځواکونه لري. متحدو ایالاتونو لا پخوا سپاه پاسداران او د القدس په نوم د دې ځواک بهرنۍ څانګه د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې د یو پخواني وکیل تر وژل کېدو وروسته وضعیت ته کتنه کړې ده. مقاله په دې عبارت پیلېږي: تیر یک شنبه د ولسی جرګې پخوانی استازی مرسل نبی زاده کابل کې په خپل کور کې وژل شو، خو تر اوسه پورې قاتلین معلوم ندي. حال دا چې دا یو داسې قضیه ده چې د لیکوال په خبره حلول یې سخت کار نه دی. د ګلوب انمیل په لیکنه میرمن نبی زاده په تیر حکومت کې د ولسی جرګې استازی و او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خطرناکو شرایطو کې افغانستان کې ژوند کاوه. فرسپانه زیاتوي تر هغې پیښې دوه ورځې وروسته په کاناډا کې دا خبر خپور سو چې د دغه هیواد د نړیوالو چارو اداره په پام کې لري د هغو دولتي کارکوونکو قدردانۍ وکړي چې له افغانستان څخه د کاناډایي وګړو یا د کاناډا د دایمي استوګنې د اسنادو لرونکو په ایستلو کې همکاري کړې وه. دغه 3200 کسان وروسته له هغې له افغانستان وایستل شول چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. خو په افغانستان کې ملګرو ملتونو بشري وضعیت ناوړه بللی او وروسته له هغې چې طالبانو پر ښځو او نجونو تازه محدودیتونه ولګول د وضعیت د بهتري لپاره هیلې هم په مړاوي کېدو دي. طالبانو تیره میاشت نجونې له پوهنتونونو منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز اعلان کړ چې د پرېکړې سخت عکس العملونه وپارول. د بریتانیا کرکټر خبرونه چې د کرکټ پر موضوع لیکنی خبروي دا بنسن د کرکټ ورزش پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنی په پل کې د اتلس کلن مسیولا قاضی خیل یادونه سوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو وروسته بریتانیا ته کډه سو، حال دا چې د غوښتل د کرکټ په ډګر کې د خپل هیواد لپاره لوبه وکړي خو په جلا وطني کې شپې ورځې تیروي. د مقالې لیکوال پال ایډوارډز زیاتوي د کرکټ د غزوان لوبغاړي په انګلستان کې په نیوی کور کې تر ځای پر ځای کېدو ژبې زده کولو او کالج ته له تګ وروسته اوس خپل تمرینونه پیل کړي دي. د کیڼ لاس د تنکي ورو توپ چون کې د دوبی پر مهال د ایست وډ بانک ټیم لپاره د کرکټ په محلي لیګ کې برخه واخیسته چې یو 50 وکټ یې واخیستې او د ده په مرسته دغه ټیم وتوانید په هغه لیګ کې دریم مقام خپل کړي. لیکوال بیا د افغانستان وروستیو تحولاتو ته هم کتلی وای زه چې دا لیکم په افغانستان کې نجونې او ښځې ښوونځیو یا هم پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري او ښځې او نجونې نسی کولی چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې پر ښځو او نجونو د همدغو محدودیتونو له کبله استرالیا له افغانستان سره پلان سوي 350 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې لغوه کړي. په پام کې و دغه مسابقې په مارچ میاشت کې وستي. تر دې وروسته د بشري حقوقو نړیوال سازمان اړوند د استرالیا څنګه د کرکټ له نړیوال شورا د افغانستان د غړیتوب د ځنډیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ یې په غبرګون کې ویلي چې له افغانانو باید د خوشي ونه خیستل سي. د کرکټ ځینو افغان لوبغاړو د استرالیا پر وروستي پریکړه غبرګون کې ویلي چې کرکټ باید له سیاست سره ګډ نه سي. د چین نوی کال د جنوري پر 22مه د جنوب ختیځ آسیا تر لسو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. هر چینایي کال ته د یو څاروي یا مرغه په نوم ورکول سوی. سږ کال د چین او ګاونډي ویتنام د کال نومونه بدل دي. چینایان سږني کال ته د سوی کال وایي، ویتنامیان ورته د پیشو. جزئیات له احمد شیبره.
یک شنبه په چین کې د نوی کال ورځ ده. چینایی کال کله لس ورځې مخکې وي، کله څو ورځې شاته. پروسږ کال یې نوی کال د فبروري په لسمه ولمانځه، خو د دوی د کال لومړۍ ورځ د اسلامي تقویم په څیر نه وي چې هر موسم ته برابرېدلی شي. د دوی نوی کال یا په جنوري کې وي یا په فبروري کې. دا ورځ هر کال د یوه څاروي یا مرغه په نوم نومول کېږي. پروسږ کال د پړانګ کال و، وړم کال د غوایی، تر هغه مخکې د سوی او په 2019 کې د خنزیر. سږ کال په چین کې د سوی کال دی، خو په ګاونډي ویتنام کې سږ کال ته د پیشو کال وایي. د ویتنام په بازارونو کې هر لور ته د پیشوګانو نانځکې تر سترګو کیږي. په چین کې بیا نن سبا سویان نازول کیږي او په شاپنګ مالونو کې د سوی نانځکې خلکو ځوړندې کړې دي. ویتنام څرنګه سوی په پیشو بدل کړی؟ ځینې څېړونکي وایي چې تیروتنه په کلمه کې شوې ده. چینایان سوی ته ماو وایي او په ویتنامي کې میاو پیشو ته وایي. د څیړنو له مخې په ویتنام کې شولې ډېرې کرل کیږي چې موږکان دا کښتونه خرابوي. پیشو بیا موږک نه پریږدي، نو دوی ته پیشو ښه ښکاري. د پیشو کال داسې انګیرل کیږي چې دا د خوښۍ کال دی او 12 میاشتې به په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې شي. چینایانو چې سږنی کال د سوی په نوم نومولی دی، سوی د اوږد عمر، سولې او سوکالۍ سمبول دی. چینایان داسې وړاندوینه کوي چې د سوی کال به د هیلو او امیدونو کال وي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو اړوندو کارکونکو ته ميرويس اخلاقي هم د هلمند شکریا شهر اوسیدونکو. دا چې د ژمي پر اتک سره عوام ډیر د پخوا په پرتله سړه سوي ده، نو ډیرې مزورونه دا واس نه لري اته چې د هر یو بخاري ولګي، ځکه چې بوټی نه لري، بوټی هم ګران دي او د ډوډۍ واس دی خپل په ډوډۍ په سیاتاری اند. دولت باید دې ته ډیر متوجي وسی چې د دوه غریب خلکو لاسنیوي وکړي، تر څو دې ته ډیر هدا پوری مریضان هم لري، کوشنیان مریضان لري، د یو ډاکټران ته چې بوجي ډاکټران دې پیسي نه واړي، نو ژر تر ژره دې سره مرسته پکار ده.
سید محمد کارواخو باندې دا غټو خلکو ته موږ غږ دادې چې دغه د خلاص کړه، خونځې د خلاص کړه، خلک دي په جنگجال نه چې د خلکو ته دی وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کوي چې دا وسوک دي، نو بار موږ دا څه سوار پیدا کیر دغه بل ځای خلک د مور په بادي نه دی خوشاله موږ غواړو چې خوانځي خلاص شي د خیر سره غواړي سل په سل کې خلاص کې خلاص نشي مشکلات ډیریږي ورور خدای مو ساته موږ راو چې لور پورو چارواکو ته ورسو خدای مو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د امروز ولایت لراند ولسوالۍ سره سره د پیغام پریږدم موږ د منطقي حالات خدای شي دی چې خو دا ماشي مو کړلي دا پر مخ باندې ګول نه کوي ګرګونګیان سو لارې هم طالبانو بند کړي د ایران پاسپورټونه هم نه راکوي او خلک هم پر دې لارو کښته کوي د دوه ملت پای څه د دې بیچاره خلکو پای څه د دې خو دا ماشي کښتونه مو دا شان سو چې ګونګ سو پر مخ باندې ګول نه کوي او دې خو دوی لارې بند کړي دي خو پاسپورټونه نه لکه د پاسپورټونو خو دې علاقه مسلمانه بیا غو ولاړ شي نو کې دې ارزانه چې خواري ماري په دولت په وایي کې وکړي خپل کمرست نه کوي دا کار خو دې وکړي ادم رستم شفاف نه وي شي کېږي ادم رستم ګرځه بس هغه دوی خپلوانو قربان تور کوي السلام علیکم
لدی سره د خبرونه نیمای ته ورسیدو په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي خو د دې سات مهم خبرونه یې وربیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په ویلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدې له شلمې په سیلابونو اور لګېدو ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړ شوي د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ شوي او 70 زره څاروي هم تلف شوي دي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وی په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه د شوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیون تر رسیږي له شوونځیو بې برخې دي د کمیټې د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي تر هغه چې محدودیتونه سمدلاسه لري نسی د لاسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر شوزو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وشوه ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساب لیکلي د وضعیت افغان شزي او نجونی له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیان دي له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي بدخشان کې د یو مسافر وړونکو موټر د اوښتو په پیښه کې لښ تر لږه شپږ کسان مړ شوي د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د غلند کروزر موټر د مایمی ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور شوی چې شپږ کسان مړ کړي او درې نور ټپیان کړي دي هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله سوي خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې پر ورځ شوی او دغه موټر د بدخشان مرکز د مایمی ولسوالۍ پر لوري روان وو د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کووی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده د شنبې پر ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په مرکه کې پریستای کوویلی دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي بریتانیا لومړنی غربي هیواد چې پر اوکراین روسیه له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو ور بیا ټینګار وکړ د ترکیې د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې شغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی اردوغان د جنوري پر 13مه د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکی سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسي د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسي سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی بیگا په یو خبري کانفرنس کې ویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د وی لوی نړیوال جنایي ډلې په توګه ونوموي د شغلی کربی پوینا دا اقدام به با د بایدن ادارې ته د امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه توړل سوي دي.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو لزر شاوخوا روغ د کسان پیژندلي او راټول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې غور ولایت کې د معتادو خزو لپاره د درملنې مرکز نشټوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
زاینلرم سرګردانه باید دولتي خزو لپاره روغتون جوړ کړي چې خزي ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوړی همدارنګه د وینې په دجریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دي کې هم یو ګډوډي منترزي ناپاک وینه پکې زیاتیږي.
ته پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي نشي دومره کمزورې کړې يم چې اوس لوي وادي سړی سره هم سیالي نسم کولای.
مخکې چې کوم سندام کوم سکواره هغه اوس نشته. مخکې و چې کوم سزور راکې او هغه زور نه نشي وکړو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
اوهو اجمالا په دې سمور کې څومره غنه ګونه ده؟
پوهیږي چې دلته ولې دومره غنه ګونه ده؟
نه والا نه پوهیږم.
د دې سمور غونډې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یو پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سمور چای خوښوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه توړل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بیلابیلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د زمي د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسیدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بسرپنه معتادینو لپاره ورستې دوه اونۍ ډېرې وژونکې او زورونکې وې، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې څلوېښت بسرپنه معتادین ووژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیسو سخته سیمې څخه بې سرپناه معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د بې سرپناه معتادینو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو د لس زره شاوخوا روغ د کسان پیژندلي او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې شپږ زره پنځه سوه تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روغ د کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې به خلګو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو بې سرپناه معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د وسیدو اسانتیاوې برابرې کړي چې له ایران څخه دی ولایت ته په زور راشړل شوې دي. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر خلیل کاظمی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 400 تا معتادین
نږدې 400 به سرپناه معتادین د دې د پاره راټول کړل چې د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغه یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروسکل هم د طالبان حکومت د ژمي په لومړۍ اونۍ کې له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول او زندانونو ته یوړل. که څه هم هغه وخت معتادین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشي پرې خودل ته اړیستل شوی و چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقی پونم دوه بي سرپناه معتادین چې تازه تودو خوندې ځایونو ته وړل شوی وای که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابر شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډیر ښه فرصت وي.
د دې سره ستاره دی هغه کومره
کوم په دې دوه درې سړو نه یو کې له موږ سره مرسته نه وای کړې. د سړي حواله عمل موږ ټول مړ کېدو. موږ ته خوړه کوټه او د وېد کېدو ځای را کړ او د هوټلونو خوندانو ته یو ویل کوموتات هر ځای غوړی کولای شي چې په وړیا ډول پکې ووسی. په دې ډول به د وخت په تیرېدو سره موږ څخه نشه پات شي.
او وطن خود ما خیلی به ما کمک کرد.
موږ سره خپل هیوادوالو مرسته وکړه او موږ ته د اوسېدو ځای خواړه او پټو راکړ. که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوي برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له ځورونې پرته په خپله خوښه نشه پرېږدو.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې معتادین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډیر کمزوري او ژر ناروغه کیږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسیدل د دې سبب شوی چې د هغوی وجود کمزوري شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونشي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې معتادې مېرمنې وایي چې د نشو پرېښودلو روغتیایي مرکز نشتوالی د ځمی سړې هوا او بې وزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که مواد استفاده میکنیم کودک های مانتا گوشنه توشنه همیگی عذاب
هست. ویشت کلان گلافروز لسلور کالو راهیسی نشکوی. دوائی چه لمره میرم وطاد سو او رسته دا هم نشوت واد سوله. گلافروز واس لخپل ورو بچانو سر دا غور ولات پا مرکز فیروسکوی که پای وختین کور که وسیجی. دا واس پر خپلو نشوب شمانه دا او غالی چه نشب ریش دی. خو په غور کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته.
زاینه لرم سرګردانه، باید دولت د ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
ساړه ژمي او بې وزلۍ د معتادینو کورنۍ اندېښمنې کړي دي. 24 کلنه نجیبه او 3 لوڼې یې نشه کوي. دا وایي څو ځله د معتادینو د درملنې مرکز ته ورغلې خو هغوی یې درملنه نه ده کړې. دا مېرمنه اندېښمنه ده چې په روان ژمي کې به د خپلو بچانو ساتنه او پالنه څنګه کوي.
ماشومان مې شپه ورځ اوږی دي، تاسې ورته وګورئ په څه حالت کې دي. په ژمي کې ټوله مړه کېږي. په دې خټین کور کې نه د سونګ مواد، نه خوراک او نه د اخیستلو لپاره څه شته. نه پوهېږم چې څه وکړو.
د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي راډیو ته وویل:
خانم ها و اطفال را د خانه تحت تداوی قرار
موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي، هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولی شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې وزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلي. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل:
خشونت های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
همچنین بغور ولایت که کورنی تاوتریخوالی، جنگ او بدمرغی، دغه ډول بیوزلی او حقونه نه ورکول هغه جدي ستونزې دي چې د ډیری ښځو او نجونو د احتیاط سبب شوې دي.
مواد مخدر آغشته بسازه.
د ښځو د حقونو دا فعال داسې مهال د ښځو د احتیاط او عاملو یادونه کوي چې په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1296 منځنۍ څپه واوري. پوډر یا هیروین هغه سپین رنګه ماده ده چې معتادین یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پختل چی هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکی درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي، او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دی، په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دی کس د نخو په اړه راته معلومات راکړي شي، موږ یې څنګه وپیژنو، څنګه ور باندې وپوهیږو چې دا سړی پوډر څکوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ راځي، لاسونه رپیږي یا لرزب کې منځ راځي، د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي، د سترګو نه اوخ کې راځي، داسې لرګیدونکې یا رپیدونکې اواز یا غږ د دې لري، او دنه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل هغه مهمه مشخصه نه چې پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلې، کچیرته زمنګ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکي، نو دی خپل راز سمدستي تا ته وایي. ځي همدارنګه مخامخ غاخونه یې ټول سره خرابېږي، مریض خوبولې وي.
لنډمهاله غیزی به د دې څه وي؟ یعنی کې یو سړی دغه سې د کمې مودې لپاره کاري پرغ باندې به تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دی کې داسې ظاهرا پکې سنخ کرا کېږي، خو خپل دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي، او نور داسې بعضی کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیف ته پیدا کیږي. او ګوتمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار لوړې، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دی کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاک وینه پکې زیاتېږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سونولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي، همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سونولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوز خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا د سره متضرر کیږي. دین علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، د کی مختلف امراض منځ راځي، لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنۍ تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چیرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومي هوایی کسول ته موږ ویو، دا د دود یا لوګونه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو د لپاره یو زمينه، یو میډیا جوړیږي چې دغه ته به کېده شي چې ټي بي جوړ شي، ټي بي یا لره رند مرز منتر شي، یا مثلا یو الرجیک تکلیف منتر شي، یا مثلا هپاتایټس منتر شي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چوته وي، دا به کې منسره تل شي. د دې علاوه موږ دا وینه چې په صفاکیږي، ام دې لري صفاکیږي، دغه د وینې صفاکیدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان د لپاره لار خلاصيږي، بیرونی میکروبون د لپاره یو لار هواریږي، لار شي هواره شي، پوستکی لاندې کم نسج یا غوخه یا زله دا دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي، دلته پرسوب، سرواله، درد، تبه منترزي. کوم پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور ځړې او زیر ځړې او سپین ځړې خو د انتقال یا ترانزیت لارې، ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منترزي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي، نو د انعمال ته کېدای شي د نج منتر شي یا جوړ شي. که ته د پیشکاری هغه موقعتونه پیژنې، نو کېدای شي شدال د عصبي رګ هم اول شي. نو که چیرته اول شي، اول تور اوړي کې انساج مړ کیږي، او شکل مړ شي، نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې، یعنی بل طریقه چې موږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې دا مخل کیږي، نو د اوخ کو د لارو جذبيږي. نو چې کله دا جذب شي، دغه ته د انساج او التهاب یا پرسوب درد منځ راځي. چې دا کله درد منځ راغی، التهاب او پرسوب منځ راغی، اوخ کې توي د خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا وسره تنګيږي، مرور د زمان کې دا خپل د تلاسو ورک
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د اغیزو په اړه راته معلومات راکې.
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې منتر دي سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې منتر دي. دویم سره ماشومان چې به پیدا شي نصابي مړینم پکې هم منځ ته راځي. دنه علاوه ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دوت څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دوت سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکو پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان وو. غنی سیالي یې کټلې او څو میډالونه یې اخیستې دي. خو اوه کلنې نشي دومره کمزورې کړی چې لوی وادي سړی سره هم د سیالۍ توان نه لري. دا چې شمشاد ولی او څنګه موتات شو او لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه دا بخپله د لخلي واورو.
لس کال پورې تعلیم کړی دی. سبا مې بلسکاری کول او غرمې نه بعد تمرین ته تلم. کلب ته وتلم. اولمپک سره رسمي پهلوان یم. شپږ کاله تمرین مې کړی دی. ننګرهار کې مې لوبېدلی یم، لغمان کې مې لوبېدلی یم، کابل کې یم. 250 کیلو کې خپله قهرمان یم. تقریبا 14 مسابقې لرم، یو دانه باخ لرم، نو ټول بورډ لرم. مډالونه مې اغوستي دي او سنلي کې مې اغوستي دي. جهزیم ډېرې ترلاسه کړې دي. ان نازوان انډیوالان د لاسه په عمل راغلم. اول چرس وال چرس نه بعد د شیشې شوله شیشې نه بعد پوډر شو. بیخي د سکړه اول خو جمع او جوش کې وو. هغه نه بعد چې کله عمل جو بالکل خراب کړلو شپې من شیشې نه شو غل کور کې وو. هیڅ شی مونږ کلب کلب بشولو خدای دا چې شو کله به من ډنګ را واسه کله به یو تشنا خو د کله به بل کوټه ته مالو سړی را هو سړی را به بلانم چې هیڅ شی مونږ به کلب کلو شو به بلانم ډنګ مې را واسه خو دې خو وګور دې ما اخر مور نه پاسو چې در باندې شي وسه لیونه شوی چې شوی او چې مونږ پاز شیشې کې به مونږ په ځان نه پویدو چې د شیشې زموږ ذهن خراب کړو. بیا د څه وخراغه چې اسم شي مونږ لرځل هغه نه لرځل پهلوانی خون رانه کړل ورزش خون رانه کې خپل خپلوان نه در کړم کورنۍ نه در کړم کلب او تمرین ارسه مې پرې خدمه زموږ د کورونه ډېر لري زه مال د باجرې ضرب ته مال د پوسیدم نشه به ورسم کول اسو به نه پټو هغه کله به یو شاید چانه پټ کې بل شي هم دې ته مجبور کړو دې ادا نه شد سده چې ارش ته مجبور کړي دماغونه ختم کړو بدن نه ختم کړو مخکې چې کوم سمدام کوم سکواره هغه اوس نشته لري اپیز زمونږ دې خراب کړی ده. مخکې چې کوم سزور راکيو هغه زور نه نشي وبکو کوم سنا سپاس مې کوله یاران سره دوستان سره خپل خپلوان سره هغه سلی هغه هیڅ هم راکې پات نه دي. هغه وخت وو چې مثال ورزش مې کوله دو درې کسان مثال خو دور وسغيګه وو اتن هو سره به مې غيګو کړل به مستړ نه مو ا دور مې چوغټ نور بک وو درې د ما لین کې و شاملی ما یو د ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مستنه شمو هله چې نشي ډیر زیب کړم چې مثال خبره نشه مې نو کړه قهرمان مې وزي د بر رسیدل ما مډالونه وو کلب به مې شاګردان به مې مګر عملی شو هر صفات شو نه نو سازې د نزو منو.
ایا په هدالاست ایا په هدالاست یخنی او سړه هوا د موتاجونو د مړینې سبب کیږي؟ دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کو شان لخلې واورو.
موتادین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي دوی خو پوره انرژي خوړه د نخلی او لبل پلو مناسب البسورت نرسیږي او یو جوړه کلی کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شه نشته په محیط کې چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده د دوی بدن ډېر ډېر حرارت ځای کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخ کیږي. نو دلته کابل دوی یخنی دی بند ډیر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي، چې کله بدن حرارت ضایع شو د کوما ته ځي او اخر د وفات کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اجمل په خار کې د چای څخلو لپاره یوازې یو سماوار ته ورځي، او دا خلاصه چې کور ته هم له هم دې سماوار څخه چای وړي، خو په کومه ورځ چې د دې سماوار چای ونه چخي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یو سماوار چای څخي، که یو نه چخي ولې ناروغه کیږي، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اجمل، په دې سماور کې څومره غنه غونه ده؟
پوهیږي چې دلته ولې دومره غنه غونه ده؟
نه والا نه پوهیږم.
د دې سماور غونډې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره، دوه منزله رستوران دی، خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم به ډېر میلمانه لري.
فریجانه، یوازې دا میلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنی وړي. دا سماور په ټول ولایت کې مشهور دی.
خو ماته یو پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته را نه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي، او ځان مې هم درد کوي. د دې سماوار چای چې وڅښم بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي، هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې هیل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو یشولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی، خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي، خو په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هیڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه می غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم.
دای لا بلای که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې.
ولې زبته د نلویږي؟
ولې مې زړه ته نلویږي نه سوره؟
ګوره چې ناسم ډیر مهم دی.
اجمل جان، ته خو د دې چای ډیر صفاتونه کوي او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نارځي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپل وایې چې دا چای ډیر خوند کوي، خو بیا ولې شک ور باندې کوي؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي وادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډیر میلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قومندان صاحب، ستاسو خبره سمه ده.
نو ولې ستاسو چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه دی اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو مونږ هم څوارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسو د چای په ډول نه دی.
مونږ خو چای ته زعفران ویل مور اچو.
زعفران ویل خو مونږ هم مور اچو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینک یو ګلاسونه صفا دي، اوبه هم په اورې شو او ښه ډېرې شو.
دا ګډې وډې خبرې دې پرې، دا اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هیڅ وخت بیا اودس چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودس سره ساړه لري، رښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي؟
صاحب هیڅ شی نه ور ګډوم، بس خپل اخلاص ور سره ګډوم.
څنګه اخلاص ور سره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ور سره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوي؟ ها
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، چالاکی نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولای. موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه ووهله په هر څه پوښولو.
کمانډان صاحب په څه شي پوښوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریا کو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماواته راځي. دا راپور وګوره
کمانډان صاحب. دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لون چای لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلي دي چې په دې چای کې تاریا ګډ شوي دي.
کمانډان صاحب، ما په چای کې تاریخ نه دی ګډ کړی، ډاکټران به خطا وتلی. دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو، نور خلک نشي غولولای. ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا ویني.
کمانډان صاحب، زه بې ګناه یم، ما خوشی کړ.
شوب شه دروغجنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم. پوره خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که، او بیا وایي چې زه بې ګناه یم.